سلام سهار بخیر. په افغانستان کې د سهار او بجې شوې. د امریکا غږ آشنا رادیو پروګرامونه ختم شول. زه سفی الله ستانگزای مو د ازادي رادیو لومړنی سهارنی خبری مجلې ته ښه راغلاست وایم. نن جمعه ده، د 14 کال د وري حمل شلمه، د 2023 کال د اپریل 9مه. وړاندې په پروګرام کې دا مهم مطالب لرو. په ترکیه کې د افغان سولې د کنفرانس لپاره د ټولو طرحو ارزونه پای ته رسیدلې.
مشمول د هغه طرف چې د رئیس جمهور لپاره غلی و، هغه عملیات نهایی شو. یو طرف به انشاءالله د جمهوري اسلامي د آدرس شریک شي په ترکیه.
په امریکا کې د څو کسانو تر وژل کېدو وروسته ولسمشر جو بایدن د وسلو د کنټرول یوه نوې طرحه وړاندې کړه.
د وسلو له کبله تاوتریخوالی په دې هېواد کې یوې ساري ناروغۍ ته ورته.
په پکتیا کې د 3 میلیون ډالرو په لګښت د صرافۍ یو مجهز مارکیټ جوړ شو. د ژوند رنګونه هم درته خپروو.
د منګه دغه سابقه ځوان سیدت آزاد ځوان د لکه تجارت د لکه فرض مثال بزنس دا شیان دي، لکه د تیلو کاروبار و د منګه له ایراتانو نام راوړه.
تر راپورونو مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه واورئ. د مهمو خبرونو سرټکی. ولسمشر اشرف غنی وایي د هیواد د استخراجي صنایعو د پروژو د تطبیق لپاره باید د ټولو پوهنتونونو درسي نصاب د مارکیټ له اړتیا سره سم شي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې د کووید-19 ناروغۍ د مخنیوي لپاره د روغتیایي لارښوونو نه رعایتول د ټولنې لپاره ګواښ رامنځته کوي. او ایراني چارواکي وایي په دې هیواد کې د کرونا ویروس د مثبتو مواردو شمیر له 2 میلیونو اوښتی. پوره خبرونه. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی وایي د هیواد د استخراجي صنایعو د پروژو د تطبیق لپاره باید د ټولو پوهنتونونو درسي نصاب د مارکیټ له اړتیا سره سم شي. ښاغلي غنی د جیولوژستانو د نړیوالې ورځې په مناسبت په یو ویډیوي پیغام کې چې پرون د ارک پر رسمي ویبپاڼه خپور شو ویلي، په دې برخه کې به د لوړو زده کړو وزیر ته لارښوونه وکړي.
د لوړو زده کړو محترم وزیر ته لارښوونه کوم چې د هیواد په ټولو پوهنتونو کې تحصیلي نصاب د عملي تجربو د اسانتیاو پر بنسټ د مارکیټ له اړتیاو سره عیار کړي.
ښاغلي غنی د هیواد د قانونو په سکتور کې د پانګونو لپاره په اداري پروسو کې د اسانتیاو د راوستو او د خنډونو د له منځه وړلو سپارښتنه هم وکړه. د اپریل د میاشتې لومړۍ یکشنبې د نړۍ په ځینو هیوادونو کې د جیولوژستانو د نړیوالې ورځې په توګه لمانځل کیږي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې د کووید-19 ناروغۍ د مخنیوي لپاره د روغتیایي لارښوونو نه رعایتول د ټولنې لپاره ګواښ رامنځته کوي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د سمون اداره یا اوچا په یوه خبر پاڼه کې چې پرون د وري په 19مه نېټه خپره شوه وایي د روغتیا نړیوال سازمان WHO له دې کبله اندېښنه لري چې په افغانستان کې عموماً خلک د ماسک د اغوستو او د ټولنیز واټن د ساتنې مقررات نه مراعتوي. د بیان له مخې WHO همداراز د کرونا ویروس د نوې بڼو له کبله چې موارد په افغانستان کې موندل شوي هم اندېښنه ښودلې ده. د روغتیا نړیوال سازمان د شمیرو له مخې د پرون ورځې تر پایه په افغانستان کې نږدې 5000 کسان په کووید-19 اخته شوي او 2514 کسان د دې ناروغۍ له کبله مړه شوي دي. په هرات کې د افغانستان د فوټبال د اتلانو د لیګ د سیالیو په دوام نن هم دوه لوبډلې د لوبې ډګر ته وځي. د افغانستان د فوټبال د فدراسیون ویاند فیروز مشعوف په دې اړه ازادي راډیو ته معلومات ورکړل.
امروز جمعه هم مسابقات در هرات پیگیری میشه.
دا سیالی به نن جمعه هم دوام وکری. نن د لیگ په 15مه ورځ او د هرات په کوربه توپ په دریمه لوبه کې به د کندهار د عینو مینه او د هلمند د لغمانی اسمت لوبډلې له یو بل سره سیالي وکړي.
پرون د هلمند اسمت لغمانی او د هرات د سرخپوشانو د لوبډلو ترمنځ لوبه 0-0 په وړاندې مساوي پای ته رسیدلې. په کابل کې بیا د نجونو د فوټبال لیګ هم روان دی او پرون پنجشنبې د کابل رویال لوبډلې د بنین د ستورو لوبډلې ته 10-0 په وړاندې ماته ورکړې. ایرانی چارواکی وایي په دغه هیواد کې د کرونا ویروس د مثبتو مواردو شمېره له 2 میلیونو اوښتې ده. دا په داسې حال کې ده چې د 14 هجري لمریز کال له پیل وروسته دا شمېره د ورځې تر ټولو لوړې درجې یعنې 22 زرو ته لوړه شوې ده. د ایران د روغتیا وزارت ویاند سیما سادات لاری پرون د وري په 19 دولتي ټلویزیون ته وویل له تېرې ورځې راهیسې 113 کسان د کووید 19 ناروغۍ له کبله مړه شوي او د مړو ټوله شمېره اوس 3840 ته رسېدلې. د ایران د حکومت ځینې منتقدان وایي په دغه هیواد کې په کرونا ویروس د اخته کسانو اصلي شمېرې تر هغو چې حکومت یې خپروي خورا زیاتې دي. د ایران حکومت یو کال مخکې د کرونا ویروس د مخنیوي لپاره د ټول بند پر ځای پر سفر او کاروبارونو د بندیز په څیر په یو لړ موقتي اقداماتو لاس پورې کړ. له ازادي راډیو د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه اورئ. آذربایجان له ترکیه سره ګډ دورزنی پوځي تطبیقات پیل کړي دي. آذری چارواکو ویلي د دغو تطبیقاتو هدف د دواړو هیوادونو د وسلوالو ځواکونو ترمنځ د تماسونو پیاوړي کول دي. د آذربایجان د دفاع وزارت په یو بیان کې ویلي هدف د پوځي پریکړو په برخه کې د وړتیا لوړول او د جګړې د ډګر د قمانډانانو د نوښت او ادارې د مسلکي وړتیاو لوړول دي. ترکیه د دغې پوځي تطبیقاتو په اړه تبصره نه ده کړې. دا پوځي تمرینونه چې پرون اعلان شول نږدې 15 میاشتې وروسته له هغه پیلېږي چې آذربایجان ارمنستان سره د ناګورنو خرباغ د لانجمنې سیمې پر سر په لنډه جګړه کې بریالی شو. په دې جګړه کې له 6000 زیات کسان وژل شوي دي او هغو کسانو چې له هولوکاست یا د دوهمې نړیوالې جګړې پر مهال د یهودانو له ګڼې وژنې څخه ژوندي پاتې شوي د ژوندیو د مارش په نوم ځانګړي مراسم پرون په آنلاین بڼه ترسره کړل. دا مناسبت 4 کال د اپریل په 8 نیټه لمانځل کیږي. له هغې ورځې سره برابر دی چې په پولینډ کې د نازی جرمني له مرګوني کیمپ آژویت څخه پاتې ژوندي خلک وژغورل شول. پرون په بیت المقدس کې په دې مناسبت د ځانګړي الارم لغږولو سره په یو وخت کې موټرونه پر سړکونو ودرېدل، خلک ترې راښکته شول او د درناوي لپاره د 2 دقیقو لپاره چپ پاتې شول. په دې ورځ هر کال آشویتس کیمپ څخه ژغورل شوي خلک او د هغوی د کورنۍ غړي په پولینډ کې د دې کیمپ مخې ته راټولیږي او په آشویتس کې د 1,000,001 وژل شوي انسانانو یاد ته درناوی کوي. خو دا دوهم پرله پسې کال دی چې دا مراسم د کرونا ویروس د سرایت د مخنیوي په مقصد د اقداماتو په ترڅ کې په آنلاین ډول ترسره کیږي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې لخوا د کابل او یو شمېر نورو لویو ښارونو د هوا حالات وړاندوینې چې په راتلونکي 24 ساعتونو کې اټکل شوی. کابل اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 15.5، هرات اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 26.5، کندهار اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 30.3، مزار شریف اسمان وریځ تودوخې لوړه درجه 12.4، او جلال آباد اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 20.9.
خبرونه مو واوریدل. کولای شي خبرونه د ازادي رادیو په پانی ازادي رادیو دات کام کې ولولې. راځو د پروګرام لومړی مطلب ته. د ملي مصالحي عالی شورا وایي د سولې د طرحې د توحید او د هغې د مسودې د چمتو کولو د کمیټې چارې پای ته رسیدلې دي. په پام کې ده چې دغه مسوده د وروستي غور لپاره ډیر ژر د دې شورا مشرتابه ته وړاندې شي. د ملي مصالحي عالی شورا ویلي دي چې د ولسمشر محمد اشرف غني او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد د طرحو په ګډون ټول 16 طرحې دوی ته رسیدلې وي. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل په راپور کې.
په استانبول کې د افغانستان د سولې د کانفرنس په درشل کې د ملي مصالحې د عالي شورا یو جګپړی چارواکی وایي چې د سولې د استول شویو ټولو طرحو کتنه پرون د موظفې کمیټې لخوا پای ته ورسېده. د دې شورا مرستیال عطاالرحمن سلیم تیر ماښام ازادۍ راډیو ته وویل چې دوی په 5 غونډو کې د لسګونه طرحو کتنه او ارزونه پای ته ورسوله او د خپلو څېړنو نتیجه به راتلونکې اونۍ د شورا مشرتابه ته وسپاري.
په شمول د هغه طرف چې د رئیس جمهور لخوا راغلی و هغه عملیات نهایي شو، یو بل مرحله پاتې ده چې لغوند دقت ته ضرورت لري. شنبه ورځ ته پاتې شو کله چې دغه مسوده نهایي شي انشاءالله په راتلونکې هفته کې دغه طرحه به انشاءالله کمیټې رهبری ته وړاندې شي او د کمیټې رهبری د تصویب د وروسته یو طرح به انشاءالله د جمهوري اسلامي د آدرسه شریک شي په ترکیه کې انشاءالله.
د ملي مصالحې د عالي شورا مرستیال وویل د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد طرحه هم څیړل شوې ده. ښاغلي خلیلزاد د تیرې میلادي میاشتې په لومړیو کې د سولې د انتقالي دولت د جوړېدو طرحه د افغانستان حکومت د هیواد سیاسي مشرانو او طالبانو ته وړاندې کړه. په همدې حال کې د ملي مصالحې عالي شورا په یوه خبر پاڼه کې ویلي دي چې د سولې د طرحې په مسوده کې د اسلامي جمهوري نظام د وګړو د اساسي او بشري حقونو انتخاباتو په نظام کې د ټولو وګړو د عادلانه او با مفهومه مشارکت د تل لپاره د جګړو او تاوتریخوالي د پای ته رسولو او د سولې د موافقې لپاره د نړیوالو او سیمه ییزو قوي ضمانتونو پر اصولو ټینګار شوی دی. د سولې د طرحې د مسودې د چمتو کولو او توحید لپاره د ملي مصالحې د عالي شورا 15 کسیزې کمیټې د روانې اونۍ د یکشنبې په ورځ خپله لومړۍ غونډه وکړه. د دې شورا مرستیال ښاغلي سلیم ازادۍ راډیو ته وویل چې دوی ته ټولې 26 طرحې رسېدلې وې. ډېری دا طرحې د سیاسي ګوندونو او د مدني ټولنو د بنسټونو لخوا وړاندې شوې وې. هغه طرحه چې ولسمشر اشرف غنی اوس وړاندې کړې ده درې پړاوونه لري: د نړیوالو تر څارنې لاندې پر اوربان موافقه، د انتخاباتو ترسره کول، د سولې د حکومت جوړېدل او ځینې نور موارد په دې طرحه کې راغلي دي. د ملي مصالحې عالي شورا لا پخوا ویلي دي چې د افغانستان حکومت به د ترکیې په غونډه کې له یوې واحدې طرحې سره ګډون وکړي. د دې شورا د سلاکارانو د بورډ غړي سید ظاهر متحری او د افغانستان د دولت د مذاکراتي پلاوی یو غړي تیرونی ازادۍ راډیو ته ویلي وو چې د افغانستان د سولې په اړه د خبرو لپاره دا غونډه به د رواني اپریل میاشتې په 14 نیټه په استانبول کې جوړه شي. طالبانو تر اوسه په دې غونډه کې د ګډون په اړه څه نه دی ویلي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
اوس هم د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې له احمد شیبار اورو.
د بشري حقونو د څار ډلې یا هیومن رایټس واچ په خپل خبرونه کې لیکي چې ښځې باید په بشپړه توګه د افغانستان د سولې په خبرو کې برخه واخلي. په افغانستان کې د بشري حقونو مدافعینو اندېښنه ښکاره کړې ده چې په ترکیه کې به د سولې له خبرو ښځې او د جګړو د قربانیانو استازي څنډې ته شي. له دې ډلې شنکۍ کډوخیل ازادي راډیو ته د ازادي څپو کې پروګرام کې د سولې په اړه د پنجشنبې په ورځ په بحث کې وویل چې دې د معلومات ترلاسه کړي دي چې میرمنو ته ویل شوي دي چې د ترکیې په غونډه کې به برخه نه اخلي. تمه ده چې د افغانستان د دولت، طالبانو او نړیوالې ټولنې استازي د اپریل په 14 په استانبول کې د سولې په خبرو کې برخه واخلي. د بشري حقونو د څار ډله په خپل خبرونه کې لیکي د ملګرو ملتونو جګپوړي چارواکي سرمنشي انټونیو ګوتیرش، د سرمنشي مرستیال امینه محمد، د افغانستان لپاره د سرمنشي خپل استازي جین آرنو او د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي دیبورا لاینز باید پوښکارش منو وکړي چې د سولې په اصلي خبرو کې شزې هم ګډون کوي. خبرونه بیا د بشري حقونو د څار ډلې د بشري حقونو د همغږه کونکي موقت مشي هیدر بار خبري راخیستي چې وایي د افغانستان د غونډې د کوربه په توګه ملګری ملتونه دې ته اړتیا لري چې دا ډاډ ترلاسه کړي چې په اصلي خبرو کې شزې په بشپړ توګه برخه اخلي. هیدر بار زیاتوي چې د افغانستان په راتلونکي کې باید شزې مرکزی نقش ولري. وار آن دراکس خبرونه له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو مسله چیړي. د خبرونه لیکي ولسمشر جو بایدن په تیرو درې اونیو کې دوه ځله په ښکاره وویل چې له افغانستان د ټولو امریکایي ځواکونو ایستل د میتر لومړۍ نیټې څومره سخت دي. د هغه نیټه ده چې تیر میلادي کال د فبروري په 9 د قطر په پلازمینه دوحه کې امریکایي پلاوی له طالبانو سره موافقه کړې وه چې خپل ټول پوځان به تر دې نیټې له افغانستانه باسي. خبرونه وړاندې لیکي د ډیرو ځواکونو ایستل پیچلی وي په تیره بیا چې سرتیری او وسایل ټول له ځایه ایستل کیږي. د وار آن دراکس خبرونې په باور له داسې ځایه چې هلته امنیت نه وي د هر څه نورې هم پیچلی شي، ځکه چې د ځینو شیانو انتقال په کار دی او د ځینو له منځه وړل په کار دي او د تخلیق کېدو لپاره وخت ته اړتیا ده څو په منظم شکل هر څه سم ترسره شي. خبرونه وړاندې لیکي که چیرته په څو اونیو کې امریکا خپل ځواکونه باسي نو هم به ګران ورته پرېوځي او هم به سخت وي. خبرونه څرګندوي چې د متحدو او ایتلافي ځواکونو پرېښودل بله ستونزه ده چې هغه به په افغانستان کې پاتې شي. د خبرونې په باور داسې ښکاري چې له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د ایستلو لپاره د څو اونیو پر ځای څو میاشتو ته اړتیا شته.
مننه کوم چې تر دې دمه مو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته غوږ نیولی دی. ورزو پکتیا ته په پکتیا کې د خصوصي سکتور د 3 میلیونو امریکایي ډالرو په پانګونه د صرافۍ یو مجهز او عصري مارکیټ جوړ شوی دی. د ګردې صرافان دغه مارکیټ جوړېدو ته خوښ دي او وایي تر دې وروسته به د دوی پانګه او شتمني خوندي وي. په دې اړه پام وکړئ دغه راپور ته.
د پنجشنبه په ورځ د پکتیا په مرکز ګردیز ښار کې د خصوصي سکتور د 30 سوداګرو لخوا د 3 میلیون امریکایي ډالرو په پانګونه د صرافۍ یو مجهز او عصري مارکیټ ګټې اخیستنې ته وسپارل شو. یاد شپک پولیس مارکیټ په یو جریب ځمکه کې جوړ شوی او ودانیزو چارو یې 2 کاله وخت نیولی دی. د پکتیا د صنایعو او سوداګرۍ خونی مشر نصیر عالمیار ازادۍ راډیو ته وویل د صرافۍ دغه جوړ شوی مارکیټ 250 دوکانونه لري او د سویل ختیځ زون په کچه له مجهز او اصلي مارکیټونو دی چې د سوداګرۍ لازمي اسانتیاوې پکې موجود دي.
د دې مارکیټ سامداران 40 نفر دي په حدود 3 میلیون ډالر په ارزښت سرمایه‌ګذاري پکې شوی. نننۍ اثر زموږه زیاتره خدمات خدمات کوي اکثره د همدې زون په کچه د مارکیټ نن افتتاح کیږي. ان شاء الله همدغه مارکیټ کولی شي خې خدمات وړاندې کړي. نو دا کوي چې موږ دا مارکیټ یو خې مارکیټ وو چې پاینده کې خدمات وړاندې کی خصوصي سکتور ته.
په ګردیز کې دیاد مارکیټ جوړېدو ته صرافان هم خوشاله دي. وايي په دې سره به د دوی د کاروبار په وړاندې شته ستونزې له منځه ولاړې شي. یو تن صراف مولوی بخت الله وايي
وصل الحمدلله موږ لپاره ډېر خوشحالي دغه داسې مارکیټ فعال مارکیټ سدلته به سره سیار څومره شتمني خلک لري ان شاء الله په امن کې به خوشحالي کې به د صرافانو لپاره دغه ګټه کوي ان شاء الله د څومره مخکې په سکون کې نه او په امن په خوشحالي کې نه او طلب ستونزې مشکلات نن د سیو بنیاد کې خدلسه چې دا سره څومره پیسې څومره اغل لري مثال د حواله هر حساب باندې ان شاء الله د تبو کوم ستونزې نه مشکلات نه ورته.
د پکتیا د اقتصاد رئیس بهرام بهیر د خلکو لپاره د کارمندنې یوازینۍ لار ده بولی چې خصوصي سکتور پانګونې ته وهڅول شي.
یو پلو د دې مارکیټ په جوړېدلو سره هغه خلکو ته چې هغه د لیسانس تر کچه پورې زده کوي ولري هتا هغه خلکو ته چې هغه کار او روزګار ونه لري دوی ته د کار زمينه مساعدېږي او د دې ترڅنګ د دې ګټه به صرافانو لپاره دا ووسیږي چې دوی مال ځان هر څه خوندي کیږي په یو جای باندې او د دې ترڅنګ دوی لا تشویقېږي چې پکتیا کې پانګونه وکړي.
د پکتیا والی محمد حلیم فدایی په خپلو خبرو کې سوداګرو پانګوالو او دکاندارانو ته د پوره همکاري ډاډ ورکړ. خو وی ویل دا همکاري هغه وخت اغیزمنه تمامېږي چې سوداګر او پانګوال هم له امنیتي او کشفي دارو سره د ګواښونو د کتو پر مهال همکاري وکړي.
موږ باید ټولو سوداګرو تجارانو پانګوالو سره بشپړ همکاري پوره همکاري سره کوو. اما هیله مو دا ده چې له امنیتي او کشفي ارګانو سره نهایت زیات همکاري وکړو. نو ځکه تجارت قانون خاري نظم د امنیت او صلح سره کلک رابطه لري.
په پکتیا کې د سوداګرۍ په یوه برخه داسې مهال د خصوصي سکتور پانګوال او سوداګر 3 میلیون امریکایي ډالر پانګونه کوي چې همدا اوس د دې سیمې او هیواد د ځوانانو ستره برخه کار او بوختیا نه لري. د ځوانانو غوښتنه دا ده چې حکومت په ډېره پیمانه خصوصي سکتور په بیلابیلو برخو کې پانګونې او د کاري فرصتونو ایجاد ته وهڅوي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه. ازادي راډیو ته غواګاست. اوس هم میرازګل در پیژنو. میرازګل زده کړې نه دی کړې خو هر ورځ د 4 یا 5 ناروغانو درملنه کوي. شپېته کلنه میرازګل د اوروزګان په ترینکوټ کې د طالبانو تر ولکې لاندې سیمه کې ژوند کوي. د هغه د ژوند او کار په اړه باندې دغه راپور ته پام وکړئ.
د اوروزګان ولایت مرکز ترینکوټ ښار اړوند یو شمیر هغه سیمو اوسیدونکي چې د طالبانو تر ولکې لاندې دي لا هم د تیرې پیړۍ د خلکو په څیر د ناروغانو د درملنې لپاره له کورنۍ درملنې ګټه اخلي او له عامه روغتیایي خدماتو بې برخې دي.
لکه دوی ورځې ما په دا ور وسم د دې سخت مریض سره لمه چې د مرګ سره مخامخ
د شپېته کلنه میرازګل ده. د اوروزګان ولایت مرکز ترینکوټ اړوند شاوخوا 15 کیلومتری کې په سرخوم سیمه کې اوسېږي. د سرخوم داسې مغرنۍ ده د کندهار د نیش ولسوالۍ تر څنګ پرته ده. شاوخوا زرګونه کورونه پکښې کې میشتي او لتیر شپجو کلون رئیسی ده طالبانو ترول که لندیده. ده دی سیمی ده شزینه ناروغانو او ده ناروغ ماشمانو سترگی یوازی میرزگولی تا دی. میرزگولی ازادی راوی تو ویل کسه هم زدکری ندی کردی خو بیا هم هر اوراز. لیوش میر شدو سره پا نیسایی ولادی او نورو روخیه برخو که لمرنی مرسی کوی. نمور زیاتوی د ډیرو لورو سیمو خلک چې په کور کې نسایي ولادي ناروغ ولري نو دې ته مراجعه کوي.
او بیا دغه شپه مې په کور نه ده کړې، ورځ مې په کور نه ده تېره کړې. مشران دی مزګر مشران راسي بېرته چې ماسې ما درک معلوم شي په ټوپ پرته راځي.
میرزګله د طالبانو تر ولکې لاندې سیمو کې ژوند کوي، خو له ازادي راډیو سره دا خبرې هغه مهال وکړې چې ترینکوټ ښار ته د خپلو خپلوانو کره تللې وه. دا وایي خپل ټول عمر یې د ښځو سره په مرسته کې تېر کړی. د میرزګلی په وینا اوس دا له تجربې پوهیږي چې د ښځو سره د نسایي ولادي په برخه کې څنګه لومړنۍ مرستې وکړي، او هغه ښځې چې ناروغي یې شدیده وي هغوی ولایتي روغتون ته لیږي. د اورزګان د لرې پرتو سیمو خلک ځکه د خپلو کورنیو د نسایي ولادي ناروغانو درملنه په خپل کلي کې د میرزګلی په مرسته کوي چې له یوې خوا یې اقتصاد ضعیفه دی او له بلې خوا عامه روغتیایي خدماتو ته د لاسرسي په برخه کې له ګڼو ستونزو سره مخ دي. میرزګله وایي د ښځو تر څنګ د کوچنیانو درملنه هم کوي.
اسمی د ماشومان راځي مالان چا ژبوی پورته کړی چا دی پورته کړی چا ضرور اخیستی څوک سر ماله کړي بازار کندار ته وړي د کندار د برته ماله راسي ژبوی لوېتلی یا په ضرور واخلم.
د دې سیمو اوسیدونکي ملالۍ چې میړه په جګړه کې وژل سوی او دا د ترینکوټ ښار ته کډه سوی، ازادي راډیو ته وویل چې د ترینکوټ ښار په لیرو پروتو سیمو کې د روغتیایي خدماتو د کموالي له امله او د کلتوري محدودیتونو له امله لا هم ښځې په کور کې د تیرې پیړۍ د ښځو په څیر ژوند لري.
یا به یو ځګر به م خوږېدی، یو سر به م خوږېدی، معنا به مو دغه کوله، سپیرکۍ به مو خوراک و، توره ریړه به مو چې ټوخ به م کېدی، توره ریړه به مو په خوله کې نیولې وه تر ساره پورې، یا به مو د کوکنار خپرې شوې دا به مو خوړې، دا زموږ دوایې وې چې موږ خوړلې.
روغتیا پالان د میرزګلی هڅې د ښځو سره د نسایي ولادي په برخه کې ستایي او وایي له ښځو سره د دې او نورو دایانو مرسته ډېره ګټوره ده. په پلازمینه کابل کې په یوه خصوصي روغتون کې د نسایي ولادي برخې متخصصې ډاکټرې نورزیې ستانکزي ازادي راډیو ته وویل چې دولت ته پکار ده چې په لیرو پرتو سیمو کې چیرې چې روغتیایي خدمات کم دي، دایانې او قابلګانې چې له ښځو سره د نسایي ولادي په برخه کې مرسته کولای سي باید ډېرې وروزل سي.
ولادتونه یې بعضې مشکلات پکې لکه بعضې ښځې چې ماشومې پیدا شي مونږ چې ورته پلاسینټا وایو هغه نه لرې کېږي، بیا د دوا په زور باندې هغه مونږ لرې کوو، خو دا دایانې سیدي دا تجربه لري، د تجربې په اساس باندې هغه بیرته لرې کوي. یا بعضې نور اختلاطات سي نو دوی ډېره تجربه لري، د دوی ډېر کار ګټور ده.
میرزګلی راته وویل چې پر زړه یې تر ټولو لوی ارمان زده کړې دي چې نه یې دي کړي. دا وایي که زده کړې کړي وای د ښځو او ټولنې لپاره به ډېر خدمت کړي وای.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا ولسمشر جو بایدن په دغه هیواد کې د وسلو د کنټرول لپاره د یو لړ نویو اقداماتو طرحه وړاندې کړې. د امریکا په جنوبي کارولینا کې پر خلکو د ډزو په تازه پیښه کې 15 کسان او له هغه مخکې په کلورادو او جورجیا کې 18 کسان وژل شوي وو. ولسمشر بایدن د وسلو د آزاد پلور او پیر له وجې تاوتریخوالی ساري ناروغۍ ته ورته کړکېچ بللی دی. تفصیل د احمد تکل په راپور کې.
ولسمشر جو بایدن چې د ډیموکرات ګوند غړي په توګه پر وسلو د محدودیت د لګولو په چاره کې پخوانی سابقه لري، پرون د اپریل په 8 نیټه په امریکا کې د وسلو د کنټرول په مقصد اقدامات اعلان کړل. د دې اعلان پر مهال د ولسمشر مرستیاله کمالا هاریس او لوی څارنوال میریک ګارلاند هم حاضر وو. ښاغلی بایدن وویل دا ګام نه یوازې د وسلو د کنټرول په مقصد بلکې د هغه کړکېچ پر ضد هم اخیستل کېږي چې د یوه ساري مرسته ورته وباله.
Gun violence in this country is an epidemic.
د وسلو له کبله تاوتریخوالی په دې هیواد کې یوې ساري ناروغۍ ته ورته او په ټوله نړۍ کې زموږ د خجالت باعث دی.
دا اعلان داسې مهال کېږي چې په متحدو ایالتونو کې د وسلو په وسیله د ډزو په نویو پیښو کې بیا هم د مرګ ژوبلې راپورونه ورکړل شوي دي. په جنوبي کارولینا کې په یوه پیښه کې 15 کسان چې یو ډاکټر د هغه میرمن او دوه لمسیانو په ډزو وژل شوي دي. هغه کس چې په دې برید تورن دی د امریکا د فوټبال د ملي لیګ پخوانی لوبغاړی فیلیپ ادمز بلل شوی. د چارواکو په وینا د هغه مړی وروسته د نوموړي په پلارني کور کې په داسې حال کې وموندل شو چې پر ککره یې د یوې مرمۍ نښه ښکارېده. چارواکو ویلي دي چې د دې پیښې په علت نه پوهېږي. تیره میاشت په کولراډو او جورجیا کې د ډزو په پیښو کې هم لږ تر لږه 13 کسان ووژل شول. په متحدو ایالتونو کې له 3 لسیزو راهیسې په ښوونځیو او د خلکو د راټولېدو په ځایونو کې پر خلکو د ډزو تجربه بیا بیا تکرارېږي. په امریکا کې د وسلو کنټرول د بیلتانه سرچینه او یوه لانجمنه مسله ده. د وسلې د ساتلو حق د امریکا د اساسي قانون په دوهم ترمیم کې خوندي شوی او اکثر کسان د وسلو کنټرول ته د خپل قانوني حق د سلبولو په سترګه ګوري. د وسلو د پلور او پیر د کنټرول لپاره د ولسمشر بایدن په نویو تدابیرو کې هغه پلان هم شامل دی چې له مخې یې د عدلیې وزارت هغه وسلې ضبطوي چې خلک یې په خپله له پرزو جوړوي او سریال نمبر یې هم نه لري.
لاندو خبرونو ته خراغلی. ولسمشر اشرف غنی وایي د هیواد د استخراجي صنایعو د پروژو د تطبیق لپاره باید د ټولو پوهنتونونو درسي نصاب د مارکیټ له اړتیا سره سم شي. ښاغلي غنی دا خبره پرون د ژورنالیستانو د نړیوالې ورځې په مناسبت یو ویډیویي پیغام کې کړې. د روغتیا نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې د کووید 19 ناروغۍ د مخنیوي لپاره د روغتیایي لارښوونو نه رعایتول د ټولنې لپاره ګواښ رامنځته کوي.